السلام علیکم. په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې دي. ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنور یاست نوري هر کله کوم مخکله چې دی خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم. پایل دې سات په خبرونو کو د طالبان د حکومت امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت له 280 ډیر کسان له دې قبل د امنیتي ځواکونو لیکو یې ستړي چې ګیره نه لري. رویټرز خبری آژانس په یو راپور کې ویلي چې د وزارت په خپل یو کلن راپور کې پرته له دې چې د نیول شو کسانو د جرمونو او بخې په یو راپور کې ویلي چې په تیر یو کال کې له طالبانو د ادارې له 2000 ډیر کسان د بد اخلاقۍ په تور نیولې دي. رویټرز په دې راپور کې پرته له دې چې د نیول شو کسانو د جرمونو څرنګوالی روښانه کړی ویلي چې د دوی له نیمایي زیات له 40 ساعتونو په لږ وخت کې بېرته خوشې شوي دي. د رویټرز په وینا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پلان او قوانینو رئیس محب الله مخلص په یوه خبري غونډه کې ویلي دي چې د طالبانو چارواکو په تېر یو کال کې د موسیقۍ 1328 آلې ماتې کړې او زرګونه کمپیوټر کارانې خلکو ته په بازار کې د غیر اخلاقي فلمونو له پلورلو منع کړې دي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د پرزیدل جمهوري نظام د ښځو د چارو په وزارت کې خپل دفتر پرانست. په افغانستان کې د ښځو او ځوانانو سره د ناوړه چلند په خاطر د بشري حقونو د نړیوالو کورنیو ډلو تر پرله پسې نیوکو لاندې ده. د طالبان حکومت د افغانستان لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ یاسف دورانی هغه څرګندونې رد کړې دي چې وایي تر هغې ډلې ښایي د افغانستان له خاورې یو بل لوی برید وکړي. ښاغلي دورانی څو ورځې مخکې په یو بحث کې ویلي وو د افغانستان وضعیت هومره کړکېچن دی چې ښایي له دې هېواده پر متحدو ایالتونو د 2001 کال د سپتمبر د 11 حملې ته ورته حمله وشي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد نن پر ایکس شبکې افغاني ټویټر په یو بیان کې د دورانی څرګندونې منحرفونکې بللې دي او ویلي دي د افغانستان له وضعیت سره سمون نخوري. خاغلی زی احمد دغراز ویلی طالبان حکومت په افغانستان کې داعش ډله ځپلې ده خو زیاتوي که له ډیورن کرښې هاخوا د داعش په تنځایونه له منځه ولاړ شي نو د دې ډلې لخوا پیښ ګواښونه به هم په بشپړ ډول له منځه ولاړ شي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. د ریاست نن سه شنبې په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، میدان وردګ، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې به سبا چهارشنبه د شدیدو بارانونو او سیلونو د راوتلو احتمال شته. په مختلفو سیمو کې د ورښتونو اندازه د 50 تر 90 ملي متر پورې اټکل شوې ده. د خبرداري داسې مهال ورکول کېږي چې په تیرو دوو ورځو کې د غزنی، پکتیکا، پکتیا، زابل او میدان وردګو ولایتونو په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې ورښتونو او سیلونو خلکو ته زیانونه رسولي او له امله په ځینو سیمو کې لارې بندې شوې دي. تلپن وایي د متحدو ایالتونو هغه غوښتنه یې منلې ده چې وایي محدود شمیر افغان کډوالو ته چې امریکا ته د تلو هیله لري په موقتي ډول ځای ورکړي. دا افغانان به چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستان نه وتلي دي تر هغه مهال په فلپین کې دېروي چې په امریکا کې د استونې د غوښتنلیکونو پړاوونه بشپړېږي. د فلپین د بهرنیو اړیکو د ادارې ویاند تیراسیتا دازانن وویل د شوې موافقې له مخې د امریکا حکومت به په دې هېواد کې د افغان کډوالو د استوګنې، خوړو، دارو درملو، امنیت او ترانسپورت لګښتونه ورکوي. د ویاند زیاته کړې چې فلپین دې کسانو ته تر 950 ورځو پورې په دې هېواد کې د اوسېدو اجازه ورکړې ده. د اسرائیل پوځ وایي د هغو شپږو اسرائیلي برمته او مړې موندلې دي چې د تېر کال د اکتوبر په 10 د غزې د جګړې په پیل کې تښتول شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې عرب او امریکایي منځګړي په غزه کې د اوربند او د نورو اسرائیلي برمته د خوشې کولو هڅه کوي. د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالانټ ویلي چې دا مړې د پیچلو عملیاتو په ترڅ کې د خان یونس ښار له یو تونل څخه ترلاسه شوې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې وړاندې پر پرونو کې به واوري چې د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو اداره UN Women وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د سختو محدودیتونو د لرې کولو لپاره په فعاله توګه کار ته دوام ورکړي. د سی این این شبکې په وروستیو کې راپور ورکړی چې یو شمېر ښځو او نجونو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له قاچاقي لارو د هېواده د وتلو نیت کړی دی.
وسنه شرایط کې مونږ وروسته سه حالات کې یو چوي وطن د افغانستان څخه ډیر سخت کار دی، یعنی په قانوني ډول چې وطن غواړو هیڅ لار نه لري.
د راپور په اسناد له یو شمېر افغان میرمنو سره هم غږېدلی یو. د امریکا متحده ایالات وایي له فلپین سره په هغه هیواد کې د هغو محدود شمېر افغانانو د موقتي استوګنې په اړه موافقه کړې ده چې د امریکا د ویزو غوښتنه لري او تر اوسه پورې کار نه دی بشپړ شوی. یو شمېر افغانان هم ورته خوښ دي.
هیله لرم چې دا کمپ چې په فلپین کې جوړیږي د خلکو سره کومک وکړي چې زه له افغانستان څخه وویستل شي.
تغرس په یو راپور کې به واورئ چې د خوست په لرې پرته سیمه تر ځایو کې د دوو کورنیو ترمنځ ولس کلنه دښمني ختمه شوې او په دوستي بدله شوې.
خوشحاله په دې یو چې راتلونکي وخت کې د وینې تویدو د ماشومانو د یتیم کېدو مخه ونیول شوله.
در دې شیبه د ازادي راډیو خبري ټولګه
د جنسیتی برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو اداره یو ان ویمن وای نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې ښځو په وړاندې د طالبانو د سختو محدودیتونو د لرې کولو لپاره په فعاله توګه کار وکړي. د ادارې په افغانستان کې په بشر دوستانه چارو کې ښځینه کارکوونکو د فعالیتونو د ستاینې تر څنګ ویلي چې د نړیوالې ټولنې خوندیتوب او مالي ملاتړ ته دوی اړتیا لري. یو ان ویمن ویلي په دغو ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز نه یوازې د دغو ادارو ښځینه کارکوونکي اغېزمنې کړي، بلکې هغه میرمنې چې له دې سازمانونو یې مرستې ترلاسه کولې هم اغېزمنې کړي دي. نور په دې رپورټ کې
ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محدودونکي سیاست د پای ته رسولو لپاره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د دې سازمان د ښځو د جنسیتي برابرۍ او پیاوړتیا ادارې یو ان وومن پرون د دوشنبه په ورځ د اګست په 19مه په یو بیان کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید په فعاله توګه د دې سیاستونو د له منځه وړلو لپاره کار وکړي. یاد اداره په دې باور ده چې په نړیوالو ادارو کې د ښځو پر کار کولو د طالبانو د حکومت بندیز نه یوازې د دغو بنسټونو د ښځینه کارکوونکو پر ژوند اغیز کړی، بلکې هغو ښځو چې د دوی مرستې او خدمتونه به یې ترلاسه کول هم اغیز کړی دی. یو ان وومن دا هم ویلي چې په افغانستان کې د بشر دوستانه کارونو ښځینه کارکوونکي په داسې حالاتو کې کار کوي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د کار له بندیز سره سره د دوی لپاره کار کول ګواښونکی ده. د دغه سازمان په خبره په افغانستان کې د بشر دوستانه چارو په برخه کې کارمندې میرمنې د نړیوالې ټولنې لخوا خوندیتوب، لنډمهاله او اوږدمهاله مالی ملاتړ ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر هغه میرمنې چې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر کار د بندیز له امله په کور ناستې دي او مخکې یې ښځو ته د خدماتو او مرستو رسولو په برخه کې کار کاوه وایي دې بندیزونو نه یوازې د دوی ژوند بلکې د دوی له خدماتو څخه برخمنو ښځو ژوند هم اغیزمن کړی دی. له دوی څخه دو تنو چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
په خوشنۍ سره د دې پروژې په بندېدو یا د دغه دفتر په بندېدلو سره نه یوازې داسې مونږ زیانمنې سولو، بلکې هغه میرمنې چې له مونږ سره سافټ وی مونږ ورته خدمات وړاندې کول هغوی هم زیانمنې سولې، ځکه مونږ ورته کله پیسې ورکول کېدې په پروژه کې، کله هم خوراکي توکي یا هم نور صحي او بهداشتي مواد.
د پوهنتون او ښوونځي څخه فارغ سوي موږ ورته کارونه پیدا کول، د کار زمینه مو ورته برابروله، ځکه یو شمېرې د خپلو کورنیو ډوډۍ ګټونکي وو. اوس هم موږ فعالیت کوو خو د پخوا په شان نه، لکه ښځو سره اوس موږ همکاري ډېره پراخه نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تل ادعا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي دي، خو په عمل کې د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې په ښځو او نجونو له شپږم ټولګي پورته زده کړې بندې کړي، په ډېرو دولتي او نادولتي ادارو کې دوی له کار کولو هم راګرځولي دي. کومې ښځې چې د طالبانو د حکومت لخوا وزګاري شوي په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې له خپلو اقتصادي ستونزو شکایت کړی دی. د دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره په افغانستان کې دننه او بهر په پراخه کچه غږ پورته شوی، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په دې تړاو خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې.
یو شمېر ښځو او نجونو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له طالبانو د تېښتې او د خپلو حقونو د خوندیتوب لپاره په ناقانون لارو له خپل هېواده د وتلو ته مخه کړې. دا خبره امریکایي سی این این خبري شبکې په وروستي راپور کې کړې ده. په راپور کې د یوې افغانې پوځي ښځې کیسه اخیستې چې وایي له ایران تر ترکیې د لارې په اوږدو کې له ګڼو ننګونو سره مخ شوې ده. نور حال په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنی دو وروسته د دغه هیواد یو شمېر ښځو او نجونو ازادیو او حقونو ته د رسیدنې په هدف په ناقانونه توګه او له خطرناکو لارو کډوالۍ ته مخه کړې ده. سی این این خبري شبکې په دې اړه تازه خپل راپور کې د افغانستان د ملي اردو د یوې ښځینه پخوانۍ پوځي کیسه خبره کړې ده. په دې راپور کې راغلي چې دا ښځه په 2022 کال کې د ناقانونه کډوالۍ په ترڅ کې له ایرانه تر ترکیې د قاچاقبرانو لخوا د 20 ورځو لپاره برمته شوې او قاچاقبرانو له کورنۍ د پیسو غوښتنې کړې دي. د دغه راپور له مخې افغان ښځې او نجونې د طالبانو د حکومت له لوري د لګول شویو محدودیتونو او ګواښونو له امله آن د نیونې او مرګ تر بریده له خطرونو سره سره ناقانونه کډوالیو ته اړ شوې دي. سلګونه نورې افغان ښځې او نجونې شته چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو او د دوی له لوري پرې د لګول شویو بندیزونو او محدودیتونو همدارنګه فشارونو له امله له قاچاقي لارو تېښتې ته اړ شوې دي.
سفر ما به خواست خود ما نبود، چون ما از وطن خود رانده شدیم.
د معترض ښځو له ډلې صالح عینی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ښځو په اعتراضونو کې ګډون کوي چې ګواښونو او د نیولو له ویرې اړستل شوی چې د خپل ورور سره یې چې په خبره یې پخوانی پوځي دی په قاچاقي توګه له افغانستانه ایران ته ولاړ سي. صالح وایي د موجوده شرایطو له امله نه ده توانېدلې چې پاسپورټ واخلي او په قانوني لاره د هېواده ووځي. صالحه ادا کوي چې د سفر پر مهال لاره کې د ایراني پولیسو لخوا نیول شوی هم ده.
تاسفانه
هر سات نفری که در گروهی که ما بودیم همیشه رد مرز کردن بچه زازی که لبدا مرغم موک سل کسان یا چول رد مرز کرو خپل کارت او دی ورور پوزی کارت میور و خوده موگ او چو نوری خزیه دی پیسو پا بدل که خوشی کرو دی سفر پوگدو که لغلو او نورستون زو سر هم موخ شو دا سفر زموگ لپارا سر اصر لطرخو خاطر رو دکو.
یو بل ښځه هم چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د په افغانستان کې مدني فعالیتونه کول او له همدې امله څو ځلې د طالبانو له لوري ګواښل شوې ده.
خانه تلاشی آمدن و بعد از روز متاسفانه شوهر بعد از خانه بیرون شد دیگه برنگشت.
زمو کور تا تلاشی راغلی و علیه روز تا می میره لکوره بود او دیه اغو گواخونو لعمله چه زه او میره می ور سرم مخشو بیر سرمو نگرزید. لغه روز تا مجبور شوم چه للور سرمی ده چه من للاره پا قاچاقی توگه پاکستان تا ولاره شم.
دا وای دا محال پا پاکستان که پا بد وضعیت که زون کبی او دخواوند برخلی که هم معلوم نده. خویوش میر حق خزی و اینجونه چلا هم پا افغانستان که دی دا طالبانو دا حکومت للوری لننگوانو او محدودیتونو سره لاس او گریوان دی. د نیمروز ولایتي و اوسیدون کې دنیا حمیدی وایي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو ژوند سخت او له قانوني لارې کډوالي هم ډیره پیچلې شوې ده.
اوسنی شرایط کې موږ داسې حالات کې یو چې وطن د افغانستان څخه ډیر سخت کړی، یعنی په قانوني ډول چې که وطن غواړو هیڅ لار نه لري، یعنی نه پاسپورټ راته برابرېږي نه ویزا راته برابرېږي. د یو پاسپورټ نیول موږ ته ډیر سخت دی، ځکه سایتونه دي بندې، حضورې بندې ډیر کم کې په میاشت کې به یو وار سایت یې داخلاسېږي بیا به ته سفتنام کوي. تقریبا یو پاسپورټ چې
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو او نجونو د دوی د محدودوونکو اقداماتو له امله نه یوازې ښځې او نجونې بلکې ډیری نور افغانان هم د کار، زده کړو او ښه ژوند په نیت ګاونډیو او اروپایي هیوادونو ته په قانوني او ناقانونه توګه کډوال شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي چې له 2020 کال راهیسې 8 میلیونه افغانان ګاونډیو او اروپایي هیوادونو ته کډوال شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
فلیپین وای د متحده ایالاتونو هغه غوښتنه منل ده چې وای محدود شمیر افغان کډوالو ته چې امریکا ته د تلو هیله لري په موقتي ډول ځای ورکړي. په افغانستان کې یو شمیر افغانان چې د امریکا د حکومتي ادارو یا په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو سره کار کړی او د اس آی وی په نوم کیسونه لري دغه هوکړې ته خوښ دي چې امریکا ته د دوی د تلو د کیسونو د څېړلو بهیر به ورسره چټک شي. نور په دې رپورټ کې
د امریکا متحده ایالات او فلیپین په غهواد کې د یو شمیر هغو افغانانو د موقتی استوګنې په اړه موافقه ته ورسېدل چې امریکا ته د تګ کیسونه لري او په دې هواد کې بیا میشتې د نغواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د دې هوکړې پر بنسټ به د دوی محدود شمیر افغان متحدین چې د اس آی وی او یا امریکا ته د کډوالۍ ځانګړي کیسونه لري په فلیپین کې لنډمهالي استوګن شي څو یې امریکا ته د تګ لپاره غوښتنلیکونه وڅېړل شي. د امریکا متحده ایالات به د دغو افغانانو د خوراکي توکو، کور، امنیت، طبي خدمتونو او ترانسپورت په ګډون اړین خدمتونه برابروي. د فلیپین جمهوریت د آسیا په سویل ختیځ کې موقعیت لري او انګلیسي او فلیپیني د دې هیواد رسمي ژبې دي. په افغانستان کې میشت یو شمیر افغانان چې د اس آی وی کیسونه لري دغه هوکړه د دوی د کډوالۍ د کیسونو د څېړلو بهیر د چټکتیا په برخه کې مهم بولي. د دوی له ډلې یو تن چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
زه هیله لرم او خوشبین یم مدته چې دا کار به د اس آی وی پولیسو ته سرعت ورکړي ځکه چې اوس هم په افغانستان کې داسې کسان پاتې دي چې درې کاله څلور کاله تیر شوي دي خو اوس هم په افغانستان کې بند پاتې دي او ژوند یې په خطر کې دی. نو هیله لرم چې دا کمپ چې په فلیپین کې جوړیږي یا جوړ شوی دی د خلکو سره کومک وکړي چې زه له افغانستان څخه وویستل شي.
په همدې حال کې د فلیپین د بهرنیو چارو وزارت د سیشن بې په ورځ په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړه او وی ویل چې د دغه تړون د عملي کېدو لپاره په اړینو وروستیو داخلي پړاوونو کې دي. د اعلانونو کې دا نه دي ویل شوي چې څومره شمیر افغانان به چې د اس آی وی کیسونه لري فلیپین ته ولېږدول شي. دا هم نه دي ویل شوي چې دا غوښتونکي د افغانستان له دننه څخه دي او که هغه افغانان هم پکې شامل دي چې د افغانستان په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې د خپلو اس آی وی کیسونو د بهیر بشپړېدو ته انتظار باسي. یو شمېر هغه افغانان چې امریکا ته د تګ لپاره اس آی وی کیسونه لري او په پاکستان کې میشت دي اندېښنه لري چې کیسونه یې په ځنډ څېړل کیږي. یو له دوی څخه چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
موږ هیله لرو چې د متحده ایالاتو حکومت به خپله ژمنه ترسره کړي او موږ به له اوږده انتظار وروسته له پاکستان څخه ژر تر ژره وباسي چې له زرګونو ستونزو سره دلته بې برخلیک ژوند کوو ځکه موږ دلته په ډیرو ستونزو او سخت حالت کې یو.
د امریکا حکومت د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو دوو اونیو کې د امریکایي ځواکونو له بشپړ لیک د اعلان سره هممهاله د 2021 کال د اګست په 15مه شاوخوا 144,000 کسان له افغانستان څخه په ځانګړو الوتنو کې ایستلي دي او ویلي دي چې د لیک پروسه به د هغو افغانانو لپاره دوام ولري چې د امریکا سره همکار پاتې شوي او دغه شان یې په درېمو هیوادونو کې په سفارتونو او قونسلګریو کې دا بهیر چټک کړ. که څه هم د طالبانو د حکومت له بیا راتګ وروسته عمومي بخښنه اعلان شوه خو په تیرو درېو کلونو کې د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو او ملګرو ملتونو د طالبانو له لوري د بشري حقونو د سرغړونو راپور نه خپره کړي او ویلي دي چې د امریکا پخواني کارکوونکي او پوځیان په افغانستان کې د طالبانو غچ اخیستنې تر ګواښ لاندې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اسرائیل وایي د غزې په جنوب کې خان یونس ښار څخه د شپږو برمته مړي موندلې دي. اسرائیل ویلي دا مړي د پیچلو عملیاتو په ترڅ کې په یو تونل کې موندلې دي. نور له احمد غلاورو
د سیمهال چې د څباندې سلو اسرائیلي برمته او د ژغورنې لپاره د منځګړو هڅې روانې دي. د اسرائیلو پاوڅ نن په یو بیان کې وویل چې د غزې د جنوب په خان یونس ښار کې د شپږو اسرایلي برمتو مړی موندلې دي. د اسرایلو دفاع وزیر یوف ګالنت ویلي دي چې د شپږو برمتو مړی د پیچلو عملیاتو په ترڅ کې د خان یونس له یو تونل څخه ترلاسه شول. ګالنت ټینګار وکړ چې اسرایل به د دې جګړې اهدافو ته چې د برمتو ژغورل او د حماس ډلې ځپل دي د رسېدو هڅو ته دوام ورکړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي، د تیر کال د اکتوبر په 8مه د اسرایلو پر قلمرو د برید پر مهال نږدې 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نورې برمته کړل. د شپږو مړیو له موندلو وروسته اوس ګمان دادی چې 109 نور اسرایلي برمته به لا هم د حماس ډلې په ولکه کې وي. دریمه برخه به یې وژل شوي وي او د پاتې نورو د برخلیک په اړه معلومات نشته. د برمتو د کورنیو ناستې هغې ټولنې چې د اکثر اسرایلي برمتو استازیتوب کوي د ګالنټ د خبرو هرکلی کړی، خو په عین حال کې یو ځل بیا له حکومت غوښتي دي چې له حماس سره ژر تر ژره د برمتو تبادله وکړي. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې یوې موافقې ته د رسېدو په برخه کې د پاتې راتلو له کبله د برمتو د کورنیو له سختو نیوکو سره مخامخ دی، ویلی دی چې د حکومت په غزا کې د پاتې برمتو د ژغورنې کار ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن منځني ختیځ ته د سفر په دوام نن د مصر له چارواکو سره د اوربند په خبرو کې چې هدف یې په غزا کې د اوربند ټینګول او د اسرایلي برمتو خوشې کول دي، د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د اختلاف پر کمولو خبرې وکړي. قطر، مصر او امریکا د اسرایلو او حماس ترمنځ د سولې د خبرو منځګړتوب کوي. بلینکن وویل اسرایل هغه طرح منلې ده چې له مخې اختلافونه باید کم، اوربند مراعات او اسرایلي برمته خوشي شي. هغه پر حماس ډلې هم غږ وکړ چې ورته اقدام وکړي. بلینکن د غزې د جګړې له پایله چې څه باندې لس میاشتې پرې اوښتې دي د نهم ځل لپاره منځني ختیځ ته سفر کوي. هغه ونه ویل چې آیا د اختلافونو د لمینځوړو په طرحه کې د حماس اندېښنې هم په پام کې نیول شوي دي که نه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یادونه وکړه چې حماس حتی که د امریکا طرحه ومني هم مذاکرات به د دې لپاره دوام وکړي چې د دې طرحې د تطبیق لپاره یو واضح تفاهم رامنځته شي. بلینکن وویل لا هم ځینې پیچلي مسایل شته چې د ښکېلو خواوو سختو پریکړو ته اړتیا لري. بلینکن په اسرایلو کې له پرونیو خبرو وروسته په پام کې لري چې د دې طرحې په اړه د نورو بحثونو لپاره نن مصر او قطر ته سفر وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خوست په لری پرته سیمه تاریزیو کې د دوو کورنیو ترمنځ بولس کلنه دښمنۍ چې تر شلو تنو ډیرو ته پکې مرګ ژوبلا وخت و ختمه شوې ده. سولو کوونکو ویلي دښمنۍ په محال نه یوازې د خپلو کورنیو د کار سړي لاس ورکړي، بلکې په دې موده کې د ماشومانو د زده کړو په ګډون د ژوند ټول اړخونه سخت ځپل شوي دي.
د خوست د ترزوی د سیمې د جار او غونډۍ کلیو د سپینګل او شاد رسول د کورنۍ ترمنځ ولس کلنه دښمنۍ چې د دواړو لورو اته کسان پکې وژل شوي او څوارلس تنه پکې ټپیان شوي ول، د قومي مخور د یوې جرګې په هڅو په دوستۍ بدله شوه. د دې دواړو کورنیو ترمنځ د ناڅاپي بریدونو څخه د نږدې سیمو او کلیو خلکو ته هم ګواښ پیښو او هغوی هم هلته په آرامه خپل کاروبار نشو کولی. د پخوانۍ دښمنۍ دیوال لوري په استازولۍ حبیب رسول مشال راډیو ته وویل
واقعیا چې بدې د بادو یوه برخه ده چې د بادو په نتیجه کې مونږ دواړو جانب ته قسمه قسمه مالی او ځاني زیانونه رسېدلې دي. خوشحاله په دې یو چې راتلونکي وخت کې د وینې تویدو د ماشومانو د یتیم کېدو مخه ونیول شوله.
د پخوانی دښمنۍ ښکېل اړخونه د دا ډول بدو پیښو مهم لامل دا ګڼي چې یو شمېر پښتانه خپلو ستونزو ته له مخکې د آرامې او سوله ییزې لارې د موندلو کوښښ نه کوي، چې له دې کبله ځینې وختونه دردونکي برخلیک سره مخامخېږي. د پخوانی دښمنۍ د بل لوري په استازیتوب سپینګل ویل
داسې یم چې څومره به د حساب وکړي بیا بیا ختم کوي بل څوک به دې ونه کړي خی د اورګرۍ ژوند وکړي چې چېرته یې جمع بات کړي دي اول د یوه خبره وسي هېڅ مشکل به نه کسي که یوه خبره ډېره وسي نه به مشکل وي که چېرې اول د شیطان ومنل اخیر به محتاج اوي احتیاج به اوي د بل بې توز به وي یعنې د اول لږه سلا وکړي نو بیا به مشکل ووړي نه به
قومی مخور او مسلحین وایی چه خلق لدخمنه یو ستری شوی او پودی را لگه خواری پا داس و پیخو که خیل کسان جوری تا تیاریگی. در روغی جوری در جرگی و غری بادشاه خانو ایل
دوی دیر پا خوشلتیا سرا غوله که خواه دیر ضربی دلی و دیر ستری و دیر ستری و خو الحمدلله دیر پلاندو لاندو ی می پی مثبت زوبون رو کلا یعنی دی حال یار افت جوڑا کلا دی خبر دی حال یار وی جوڑی وی نه دی باده استونزو.
بلوی تا قومی مخور وای چه پا افغانی طولنه پا زنگری دول دلوی پکتیا پلوی و اوارو قومون او خیلونو که پا قومی نر خور واج در دخمنه یو او استونزو خط بول اوگده مخینه لری او طول زانونو تا پا گرت بوری. قومی مخور مختارالدین جلالزی ویل
یعنی اگر مسائل اگر فیصله چی پو محکمه که دیر وقت نیسی یا فقط که بعضی وقت دی محکمه فیصله خلقو تا لگی سخت هم تا میگزه که شریعت خود دیر خش شایده دیر نیک شایده خو کل کل مونگ بندی تدبیق سخت شی داگستی دیری معاملی نور ختم شوی دی خدای پاک دی مشران پو وستا اگر تر حل رسولی دی
سرالی دی چی پا دی ورسته یو که دی دخمن و کورانه ترمن سلا کولو لپاره دی قومی مخور و دی طولنی دی اغیزمن و شخصیتون و لخواه حد سی چتکی شوی خلا هم دی داس کورانشتا چی د لزګونو کلونو بدای ور پاتې دی لویر پر اوګوټو پکې ګرځوي او ځینی هم یو بل ته په مرچو کې ناشتي.
ازادي رادیو اتلیر وش ساته لتاسو سره ده
د کونړ نړۍ ولسوالۍ د یو شمېر سیمو اوسېدونکو وایي په لوی سیند کې بلی پل سیلابونو او توپانونو ویجاړ کړی او دوی یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په خبره له کومې ورځې چې دا پل تخریب شوی او په سیند کې اوبه زیاتې شوي له هغو وروسته زده کوونکي ښوونځیو ناروغان روغتون او دندې درلودونکي هم دفترونو ته په وخت نشي رسېدی.
پاشنگر او د مسلم آباد ترمنز یو پل موقعیت لري چې هغه پل څخه به د درې کلو استفاده کوله سوننګله او بیزاګله او لنډی اوار تیرو د سیلابونو کې پل لاغو شو زمونږ د تګ راتګ لاره د مرکز سره قطع شوه او ډېر سخت مشکلات دي.
دا د نړۍ ولسوالۍ د سونګلي اوسېدونکو قاري عبدالقیومو ځایي اوسېدونکي وایي له کومې ورځې چې پل تخریب شوی او په سیند کې اوبه زیاتې شوي له هغه وروسته زده کوونکي ښوونځیو ناروغان روغتون مامورین دفترونو عوام خلک خپلو کارونو ته په وخت نشي رسېدلی او له ډېری زده کوونکو درسونه پاتې شوي دي. قاري عبدالقیوب یو ځل بیا
زمونږ ماشومان د مکتب د کلي نه چې کوم بریکوټ ته ځي او ناړۍ ولسوالۍ ته ځي مکتب ته نو هغه ډېر لري دی دوه نیمې ګنټې ناړۍ تا فاصله لري دوه نیمې ګنټې شاوخوا دا بریکوټ سا وصل دی نو لاره ډېره اوږده ده او ماشومان چې کله په دغه زانګو باندې پورې وځي نو ډېر سخت مشکلاتو سره پورې وځي ځکه چې سیند دی او ټول مایده واړه دي مکتب ته ځي کورسونو ته ځي دغه رنګې مدرسو کې دي نو نشي کولی چې په دغه زانګو باندې پورې وځي. دغه تیر وختونو کې دغه پل نه څلور کسان زموږ د کلي ولیدل هغه شهیدان شول.
د ناړۍ او بریکوټ په ښوونځیو او کورسونو کې زده کوونکي وایي د پل تخریب سره ترې درسونه پاتې شوي او نشي کولی چې ورته ورسیږي. څوارلس کلن ساحل د بریکوټ لیسې د اوم ټولګي زده کوونکي ازادي راډیو ته وویل
هله د چې موږ مکتبونو ته لاړ شمو ډېر خفهونه ماشین پیانه مومون درسونه پاتې شو او مدرسې رانه پاتې شوې د زده کړو شو په کورونو کې سینا شو او زموږ دا وختنه چې موږ ته پل جوړ شي او موږ په ارام سره سبقونه وو او مدرسې وو.
د کونړ سیند څخه بلې غاړې ته د سونګلي بیزاګل لنډیوار او نورو کلي اوسېدونکي به د پل بیا رغبنه او د خپلو شته ستونزو د هواري لپاره د ناړۍ ولسوالۍ کې د طالبان حکومت ځایي چارواکو او د ولایت په کچه د دوی له مسؤلینو او مرستندوی ادارو سره یې خپل شکایتونه او غوښتنې شریکې کړي خو تر اوسه یې کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. خو بیا هم ترې د دوی غوښتنه دا د چې یاد کې بلی پل ورته ورغبی او شته مشکلات حل کړي. د یاد سیمې اوسیدونکو عبدالکریم
د سین نه د تګ را تک د پاره بل لار موږ نه لرو زمونږ واړه نش کولای چې په خپل وخت باندې خپل لیسې او رسیدګي وکړي سکه لپاره امتحان کې محروم پات شوی دي او زمونږ خلک هم د ډېر مشکلات سره مخ دي. زمونږ د امارت اسلامي نه د غوښتنه ده دغه پل موږ لا کې دي زمونږ د ضرورت په نظر کې ونیسو زمونږ د ضرورت رافقې
هڅه مو وکړه چې کونړ کې د طالبانو حکومت د کلیو بیا رغونی او پراختیا ریاست چارواکو سره د خلکو یاد ستونزې او د پل جوړولو غوښتنه شریک کړو او ترې جواب ترلاسه کړو، خو د راپور خپرېدو پورې پرې بریالي نشو. د تیر جمهوری نظام پر مهال د کونړ پر سیند د نړیوالو ځواکونو لخوا د لسګونو میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت و پاخه پلونه جوړ شول، خو په یاد سیند کې د اوبو د زیاتوالي له امله یې 15 تخریب شوي. د مرورې هغه یې په تیر حکومت کې بیرته ورغول شو. شلتن باندې د طالبانو حکومت استحکامي پل ولګاوه، خو د زیړی بابا پشد او د ساوی وران ویجاړ پراته دي. د پخو پلونو سربیره په یاد سیند یو شمیر کیبلی پلونه هم رغول شوي، خو د ناړی ولسوالۍ د سونګلې په څیرې ګڼ لکار لوېدلي او بیا رغونې ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څانګې ونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له 200 ډیر کسان له دې قبل د امنیتي ځواکونو له لیکو ایستلې چې ګیره نه ده پریښې او زیاتوي. په تېر یو کال کې له 13,000 ډیر کسان د بد اخلاقۍ په تور نیولي دي. رویټرز خبري اژانس په یو راپور کې وایي چې د وزارت په خپل یو کلن راپور کې پرته له دې چې د نیول شوو کسانو د جرمونو څرنګوالی روښانه کړي، ویلي چې دوی له نیمایي زیاتې له 40 ساعتونو په لږ وخت کې بیرته خوشې شوي دي. د طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ځانګړي استازي آصف دراني هغه څرګندونې رد کړې دي چې وایي تر هغې ډلې ښایي د افغانستان له خاورې یو بل لوی برید وکړي. دراني څو ورځې مخکې په یو بحث کې ویلي وو د افغانستان وضعیت هم رکړ کېچن دی چې ښایي له دې هېواده پر متحدو ایالتونو د 2000 کال د سپتمبر د 11 حملې ته ورته حمله وشي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن پر ایک شبکې افغاني ټویټر په یو بیان کې د دراني څرګندونې منحرفوونکي بلل دي او ویلي دي هغه د افغانستان له اوسني وضعیت سره سر نه خوري. د طالبانو د ترانسپورت هواوی چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو خبرداری ورکړی دی. د ریاست نن سه شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل چې د بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې به سبا د شدید بارانونو او سیلونو د راوتلو احتمال شته. فلپین وایي د متحدو ایالتونو هغه غوښتنه یې منلې ده چې وایي محدود شمېر افغان کډوالو ته چې امریکا ته د تلو هیله لري په موقتي ډول ځای ورکړي. دا افغانان به چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستان نه وتلي، تر هغه مهاله په فلپین کې دېره وي چې په امریکا کې د استوګنې د غوښتنلیکونو پړاوونه یې بشپړېږي. او د اسرائیل پوځ وایي د هغو شپږو اسرائیلي برمته و مړي موندلې دي چې د تیر کال د اکتوبر په 1 د غزې د جګړې په پیل کې تښتول شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې عرب او امریکایي منځګړي په غزه کې د اوربند او د نورو اسرائیلي برمته و د خوشې کولو هڅه کوي.
د ځوانانو خبرونه
درندوستانو سلامونه میومنی.
دوشکلن دوشکلن ځوانم زما ته خزمه کورنۍ د ټول کور د تنظیم تامل چې باید ټول وړونه ټول خويندې ټول کورنۍ ټول مناسبات ټول مسولیتونه باید په خپل غاړه واخلي.
دی ځوان خبرې مو اوریدې چې ویلي یو شمیر کورنۍ ل خپل ځوانانو څخه د کور د ټول چارو د سمبالولو تامل لري. دا ځوان په دې توانیدلې چې د کور له مسؤلیت سره خپل لوړې زده کړې هم بشپړې کړي، خو یو شمېر نور بیا وایي اقتصادي ستونزې او د کورنۍ مسؤلیت دوی دې ته مجبور کړي چې د لوړې زده کړو پر ځای کار ته مخه کړي. د دوی دا کار څنګه دی؟
تاسو خو روشن فکر خلک یې ما تسلیمې کوي. هیڅ وخت تل به دغسې تورې شپې نه وي. دغه تورې شپې که تاسو رڼا نه کوي بل څوک مو وطن ته رڼایي نه راوړي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړي. اوریدونکو د غنو افغانانو په خبره د طالبانو له دویم ځلی واکمنۍ را په دی خوا د خلکو اقتصاد ورځ تر بلې کمزورې کیږي. د حاکم نظام لخوا په دولتي او نا دولتي ادارو کې د پخوانیو کارکوونکو له دندو څخه لرې کیدل، د اکثره بهرنیو موسساتو په کارونو باندې بندیز، د دوی د دفترونو تړل هغه لوی لاملونه دي چې د خلکو اقتصادي حالت یې د دوی په خبره له صفر سره ضرب کړی دی. دې مسلې ځوانان دې ته اړ کړي چې خپلې لوړې زده کړې پرېږدي او داسې کارونو ته مخه کړي چې د کورنۍ لګښتونه برابر کړلی شي. افغان ژورنالیست میرویس زازای په دې اکله وایي:
د افغانستان له سقوط وروسته په 2008 کال کې کله چې جمهوری نظام وپرځېده، نو ګڼ شمېر کورنۍ، زرګونه کورنۍ د افغانستان نه وتلو ته اړ شوې، او هغه کسان چې په جمهوریت کې په یو کور کې دوه درې کسانه تنخوا اخیستله، کاری کو، هغه کاري فرصتونه له دوی نه واخیستل شول. کسان چې بیا کورنۍ یو مشر یو بل غړي لخوا حمایت کېدل، یو ملاتړ کې تر څو خپل درسونه ښه په مخ ویسي، هغوی دې ته اړ شول چې د کورنۍ سرپرستي په غاړه واخلي. نو اقتصادي ستونزې تر ټولو ستر لامل د دې دی چې یو انسان له درس او له زده کړو لرې وسات. حداقل یو څه وي چې هغه د کورنۍ اړتیاوې پرې پوره کیږي، په صورت کې بیا په اسانه او په آرامه کولی شي خپل زده کړو ته دوام ورکړي. شاته پاتې کېدو تر ټولو ستر لامل همدا بېسوادي ده، نالوستي ده، چې د افغانستان اکثریت خلک انجونې ورکان له زده کړو لرې دي. طالبانو ښوونځي په انجونو په مخ تړل شوي دي، باندې دا د دې لامل کېږي چې ټولنه ورځ په ورځ شاته لاړه شي، شاتګ وکړي. نړۍ چې په کوم حالت کې د پرمختګ په حال کې ده، د هغې نه به په واټنونو واټنونو شاته پاتې، چې دا به په راتلونکو کلونو کې د افغانستان په ټولو چارو کې د خلکو د ژوند ترمنځ ډېر غټ اغېز واچوي. چې کله ځوانانو ته او د دې هغې هېواد وګړو ته د کار زمینه برابره وي، د وکولی شي کار وکړي، خو هر سړی کولی شي خپل مسلک مخته ویسي او هغه څه چې زده کړې کړي دي مخته لاړ شي.
د وردګو ولایت اوسیدونکي مرینا چې خپله له لوړو زده کړو څخه د طالبانو د نظام د بندیزونو له وجې پاتې ده، ځوانانو ته وایي:
په اول قدم کې زه هر ځوان در کولای شم چې په هر ځوان چې کورنۍ دي مسؤلیتونه دي، نو هغه مثلا هر څوک غواړي چې خپل هغه کورنۍ ته یو یعنی مسؤلیت چې دی هغه ادا کړو، خو په سر بیره په دغو باندې زه غواړم چې ووایم چې حداقل تاسو خو یو روشنفکر خلک یې، مه تسلیمېږئ هیڅ وخت. تل به دغسې تورې شپې نه وي، دغه تورې شپې که تاسو رڼا نه کوي، بل څوک زموږ وطن ته رڼایي نه راوړي. ښځې خو اوس اصلا پوهنتون نشته، مکتب نشته، او په کورو باندې کېنول شوي زحمت چی نرینه و یستلا، او مثلا آقا به دکتورا بکرده، ماستره بخصله، خب بالاخره به یو مثلا دیده یاد خواهی ور یا کم چی داقت بلارالا آقا دنده تا بده ورکول کدن، یعنی پا آقا پل بخش که به وظیفه اجرا کولش بای. خب اوز برعکس دستی ندی که هر سمره یو جوان ماستری ولیری یا دکتورا ولیری آقا بیکاره دیده، زکر چی وسانی حکومت چی دیده آقا خپل آقا تو که تو یلی وی که نویدی که زوی که نویده پا آقا زای بانده که نولی دی چی لیاقت یه ندیدی. نو زکر اوز د درس نظر توري شي ویدي وی چې موږ امر چې ته هیڅ وخت حق اقدار ته نه رسپار شو، نو دغه نه خره چې یو تجارت یو بل چې مخه کوچ، یعنی هر څه درس نه پاتې شو، پیړی پیړی به د دوزیان وي. دغه وسنه حالت چې کوم دی چې په افغانستان کې کوم وسنه یعنی نظام حاکم دی، د دغه ټول یعنی هغه سرمنچه چې وخت دغه به تعلیم دی به سوادي د په هغه وختو کې که مثلا افغانستان نه کړي خارج کشور پر رقم ته پیشرفت کړی وي، او د اول نه د دوه درسي تهداب جوړ وي، نو مخ باندې داسې نه کېدل چې موږ په ملک یو داسې بې سواده څوک راشي او حاکم شي. ټول بې سواده را و هیڅ به نشوای کولای چې په چا باندې زده کا، یا هیڅ به نشوای کولای چې خپل سیاست په یو بل کشور باندې وچلي، لکه په نورو شي نشي کولای. په افغانستان زده کولای شي چې نسل نسل بې سواده پاتې شوی، هم دغه شی پاتې شوی دی، او په دغه مفکوره دی هغه خلک. نو اوس کومه نظام شرغله دی دغه نه بیرته دغه شی پاتې کیږي.
صفت الله زاهدی چې افغان ځوانانو سره د واتس اپ په بیلابیلو ګروپونو کې په ورځنۍ ستونزو غږیږي، وایي هغه ځوانان چې په پوهنتون کې اول نمره وو اوس دې ته اړ دي چې ویلې پاکې کړي او په بدل کې ډېرې کمې پیسې ترلاسه کړي.
لکه څنګه چې تاسو په هیږي د 2018 کال د 15 اگست څخه چې په افغانستان څخه توکي لاغي ورسته په افغانستان کې اقتصادي حالت د خلکو مخ په توډ روان دي. ډېر خلک د دې پر ځای باندې چې زدکړې وکړي یا لوړ زدکړو ته ولاړ سي، هغوی د خپل کورنۍ لپاره د حلال روزي د ګټلو په خاطر باندې ځینې بهرنیو هیوادونو ته لاړل او ځینې همسایه هیوادونو پاکستان او ایران کې هلته شپې ورځې سبا کوي، چې ډېری کسان هلته کار کوي تر څو پرې خپلې کورنۍ لپاره د کور کرایا، د ډوډۍ، خوراک او څښاک پوشاک ته څه ورته برابر کړي او په دې برخه کې کار وکړي. واقعا هم د ځینو تعلیمي مرکزونو سره چې په ولایاتو کې وه، چې پوهنتونونه وه، هغوی چې پخوا به 15,000 محصلین درلودل یا به 3,000 محصلین درلودل یا به 2,000 محصلین درلودل، اوس هغوی محصلین یوازې 1,500، 1,400 او 300 ته راټیټ شوي دي، ځکه چې خلک پیسې نه لري تر څو پرې لوړې زده کړې وکړي. د هغوی ستونزې هم دا دي چې دوی دا خلک وایي چې د دې پر ځای چې زه زده کړه کوم نو ولې خپلې کورنۍ لپاره ډوډۍ نه پیدا کوم. یعنی که زه درته داسې کسان مې هم د هغوی له خولې مې اورېدلې او ځینو هم پر ټولنیزو رسنیو پوسټونه کړي چې مخکې زده کړې کولې د پوهنتون له یا د پوهنتون یې اوس پرېښی، او هغوی ویلي چې که چیرې ما ته یو څوک کار راکړي او آن که د ښاروالۍ سره د چرویو یا دغه د لښتیو په پاکولو کې هم وي، زه حاضر یم چې ترسره کړم، ځکه چې زه د خپلې کورنۍ لپاره یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړم. دا ستونزې شته په افغانستان کې او دا تقریبا له تېرو دریو کلونو راهیسې دغه ستونزې ډېرې سوي، او خلک اړ دي چې تر څو پورې د لوړو زده کړو پر ځای باندې کار وکړي.
بله، وړاندې تر دې چې نورې پوښتنې مطرح کړم، که دې ته راسو افغانستان ډېر ښه کدرونه درلودل، ځوانان با استعداد تکړه، همدا څومره د درد وړ خبره ده چې اوس زموږ او تاسې ځوان له پوهنتونه راځي او وایي چې زه یو ویاله پاکوم، زه ښاروالۍ سره کار کوم. د افغان په صفت که تاسې خپل احساس راته څرګند کړئ، دا څومره د درد وړ خبره او د نه زغملو خبره ده؟
که زه درته وایم چې دا یو ډېره دردونکې خبره ده چې یو کس چې ماسټري لري، یو کس چې لیسانس یا یو قسم چې دکترا ولري او هغوی کار ونه لري، نو دا ډېره ستونزمنه ده. نو هغوی اړ دي چې عموما یو ځای د خپلې کورنۍ لپاره د حلال روزۍ د ګټلو په مخ باندې کار وکړي. واقعا هم دا ډېره دردونکې ده. یا هغه کسان چې مخکې به ځوانان وه، د هغوی پلرونو یا کورنۍ کې به یو چا یو څه پیسې پیدا کولې، کار به یې درلود، ځینو به آن په غیر دولتي موسساتو او بیا هم د دولت سره په ځینو برخو کې کار کوه، هغوی به پیسې اخیستلې او خپل اولادونه، خپل لوڼې، خپل بچان به تعلیم لپاره څول، او هغوی ته به ویل چې تاسو ولاړ سئ د افغانستان په نورو ولایتونو، کابل، هرات، بلخ، جلال آباد کې ماسټري وست یا کندهار کې ماسټري وست یا دکترا وست، خو ولې زده کړه وکړي؟ اوس هغې ځوانان یا د هغې کورنۍ چې دي، هغوی اوس پیسې یا معاش نه ترلاسه کوي، نو هغه ځوانان یې اړ دي چې د خپلې کورنۍ د هغې د ساتلو، خوندي کولو او یا د هغې دپاره د خوړو په برابرولو لپاره کار وکړي. ما ځینې ځوانانو سره خبرې کړي، هغوی اندېښقاني هم کوي او یا دومره شاقه کارونه کوي چې هغوی وایي تېرو کلونو کې دا کار نه و کړی. دا ستونزمنه ده واقعا، او دا یو یو لویه ستونزه ده.
اوس که داسې خبرې وکړو چې یو ځوان به څنګه په دې وتوانېږي چې د کورنۍ د اقتصادي مشکلاتو لپاره هم کار وکړي او هم خپلې لوړې زده کړې پرېنږدي، تاسو راته وایئ چې داسې امکان لري؟
په سلو کې به لس داسې کورنۍ وي چې هم کار وکړي او هم لوړې زده کړې وکړي. ډېر کسان دغه څه نه لري او یعنی دغه دپاره لاسرسی نه لري چې دوی دې هم لوړې زده کړې وکړي او هم د کار پیدا کړي، ځکه چې په افغانستان کې لکه مخ چې ما وویل ځینې غیر دولتي موسساتو خپل کارونه هلته درولي یا ځینې نور پرمختیایي پروژې جوي هغه درېدلې. خصوصا تاسو وګورئ چې نړیوال بانک په افغانستان کې چې کومې پرمختیایي پروژې درلودلې هغه تړل شوي، او یا هم د روغتیا په برخه کې یا ګڼ نور موسساتو هغوی چې پروژې درلودلې هغوی درول شوي، نو هلته خلکو لپاره دغسې نسته چې هغوی دې دا دواړه کار وکړي. او یا که چیرې می مثلا یوازې خلک د ښوونکي په توګه ګمارل کېدل او هغوی یوازې 1,000 څخه نیولې تر 9,000 یا 11,000 افغانۍ پورې چې معاش اخلي، هغوی د دې د کورنۍ یوازې بسنه کوي. زه فکر کوم چې د ډېرو کورنیو بسنه هم نه کوي، د لویو کورونو. نو هغوی اړ دي چې کار وکړي، دوه وخته یو ځای دکان وکړي، یو ځای د ښوونکي په توګه دنده ترسره کړي او لوړې زده کړې نشي کولی.
دا وضعیت که همداسې دوام وکړه، خپل ځوانانو ته، کورنۍ ته او او د هیواد په کچا د څومره زیان رسوي چې هغه ځوانان چې وخت درس ده وخت د لوړو زده کړو ده په کار اخته دي په توان خبرې راته وکي
د ټولنې د شاتګ باعث کیږي او دا شی په ټولنه کې کداغه سی وی د لتیرو درې کلون رئیس تاسو وګورئ افغانستان شل کال نورم شاته تکړه دي د علم په برخه کې په دغه سی چې د اوس روان دي نو زه فکر کوم چې تاسو خپل هم پوهیږئ کله چې په ټولنه کې ځوانان لوړې زده کړې ورنه کړي یا د اوس نړۍ چې د پرمختګ او د نوي اثر په ټکنالوژي باندې هر ورځ ډېری هیوادونه سنبالیږي د هغوی سره دوی آشنا نسي زه فکر کوم چې دا یو ډېره لویه ستونزه ده لکه څنګه چې تاسو ویل په 2000 کال کې یا په 2002-2003 کلونو کې چې په افغانستان کې د کمپیوټر د زده کړې ډېری کورسونه نه وای یا ډېری خلک د کمپیوټر په زده کړه نه پوهېدل ان تر دې چې خلک په انټرنیټ باندې نه پوهېدل او نور سره آشنا او نور نړۍ د انټرنیټ څخه استفاده کول نو هم دغه ستونزې دي که چیرې افغانستان دغسې کلونو کې بیا هم د لا نور هم دوام وکړي او ځوانان زده کړې ونه کړي نو شاید هغه د جهالت یا د ناپوهۍ دغه کچه چې د لا نور هم لوړ شي ځکه چې راتلونکي نور ځوانان چې دي د ولسوالیو دې لپاره خو بېخي د زده کړو زمینه په دغسې برخه کې نه برابرېږي نو هغوی مجبور دي چې همداسې به پاتېږي
کله چې یو ځوان له درس څخه لرې پاتې سي څومره بیا زړه ترې نه سړېږي او بیا نه غواړي چې درس خواته ورسي دلته دغه فاصله د درس او ځوان ترمنځ چې دلته په منځ کې کار راځي اقتصادي ستونزې راځي څومره دای بیا راتلونکي کې بیرته د درس خواته نه ورځي
عموما یو څوک چې هر څه ورځنی تکرار نه کړي او دغه زړه له هغه څخه لري کیږي او شایي راتلونکو کلونو کې هغه زده کړې ته زړه ښه نه کړي هغه وایي نو زده کړه زما لپاره څه په درد خوري ما چې دا څو کلونه زده کړه ونه کړله او اوس مې کار مې کوي نو بس همداسې به شویم چې زه یو دوکانداري وکړم یو دهقاني وکړم یو موټرواني وکړم او بیا هم یو نورو ځایونو کې له خلکو سره شاخه کارونه وکړم ځکه چې یو ګوله ډوډۍ پیدا کړم خلک زړه نه شکه په دغه حالات کې که تاسو هر ورځ مرکې ونه کوي او هر ورځ خپله خبریالي ونه کوي هر ورځ یو رپورټ جوړ نه کوي زه فکر نه کوم چې تاسو بیا مثلا وروسته د ستاسو شوق له دې سره چې میاشت میاشت وروسته بیا خبریالي پیل کړئ ځکه چې ستاسو زړه لري کېږي تاسو د یو بل مسلک سره اموخته کېږي نو دا عموما د انسان په فطرت کې داسې یو اخشل سوی دی کله چې سړی له یو شي سره ډېر اړیکه ولري هماغه سره پاتېږي نورو شان ته ډېر اړیکه نه ځي نو هغه مجبور دی چې هغه خپل هغه یو کار چې دی هغه په مخ یوسي
بله که کورنیو ته یو مشوره ولرو چې دوی ستونزې قبول یې که په دغه وخت کې د ځوان لوړې زده کړې څلور کاله یا که مستري ورسره وکړي شپږ کاله دومره به ونیسي کورنۍ څه کولی سي په ځوان سخته تېره کړي او ځوان ته د زده کړې زمینه برابره کړي پرېږدي لوړې زده کړې وکړي دلته باید څه ولرئ تاسو ورته
ځوانانو لپاره باید لوړې زده کړو زمینه برابره سي او په دې برخه کې باید خپله کورنۍ هم لاس په کار سي خو یو خبر داده چې هغه سي کورونه چې مخکې مول اقتصادي ستونزې ولري هغه د خپل ځوانانو د دغه سي مشکلاتو د حل کېدو لپاره څه وکړي او تر کومه حد پورې باید کار وکړي خو هغه نه سي کوله ځکه چې هغه اړ دي چې د دوی ماشومان باید کار وکړي عموما زموږ غوښتنه په افغانستان کې د حاکم نظام او له خلکو نه داده چې خپل ځوانان د لوړو زده کړو لپاره واچوي او تر څو پرې په دې برخه کې کار وکړي
نظام تم که په اخره کې څو مشورې د خپل ځوان نه تاسو وایي چې دغه کار تاسو کوي د څومره د خلکو د کورنۍ او د ځوانانو او بیرته د هیواد او بیرته د تاسو چې اوس تاسو نظام په لاس کړی دغه کار څومره په زیان تمامیږي
په افغانستان کې اوسنی حاکم نظام لکه څرنګه چې اوس هلته دوی مسؤلیت لري او په دې برخه کې باید کار وکړي د خپلو ځوانانو د روزلو لپاره که چیرې د انجینرۍ په برخه کې یا د فایدامې په وزارت کې انجینران کار ونه کړي د سیاحتامې په برخه کې ډاکټران کار ونه کړي د مخابراتو په وزارت کې هلته په مخابراتي ټکنالوژۍ د زده کړې باندې سنبال ځوانان کار ونه کړي او یا هم ګڼ نور ریاستونه دي چې هغوی کې خپله دغه سي هغه ځوانان چې په دې برخه کې مسلکي زده کړې نه وي کړي نو موږ به له ګڼو ستونزو سره مخامخ یو که چیرې د هوایي چلند په وزارت کې د یوه هوایي چلند د هوایي پوهنتون څخه یو فارغ ځوانان موږ ونه لرو او هلته غیر مسلکي کسان وګورو شاید موږ د هوایي ترافیک په اړه باندې ډېر پوه نه سو نو بیا هماغه تیاری چې له افغانستان د فضا څخه تیریږي موږ د هغه ټیکس راټول نه کړو نو مهمه خبره دا ده چې د افغانستان اوسنی حاکم نظام دغسې کسان چې هغوی په لوړو زده کړو باندې په دې برخه کې ترسره کړي وي هغوی دپاره زمینه برابره کړي تر څو هغه وګمرل سي او بیا هم په دغسې بېلابېلو برخو کې چې اوس ورته اړتیا سته دوی د ماسترۍ او دکترا تر کچې پورې په افغانستان دننه او یا هم د افغانستان څخه د باندې له هیوادونو سره خبرې وکړي تر څو پورې هلته یې وروزي دا به تر ټولو پورې یو ښه کار وي. زه پوهیږم موږ لیدلی اوس یا خلک چې ځینې شکایت کوي چې په هر اداره کې یو دینی عالم هلته ناست دی، هغه اداره یا منیجمنت چې یو مسلکي کس یې کوي ښایي هغه یې ونسي کولی. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې باید مسلکي کسان وګمارل شي، دا به ښه کار وي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
کور مو ودان، ډېره مننه.
دا یو روښانه حقیقت دی چې د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته اکثره کورنۍ دومره پیسې نشي پیدا کولی چې هغه ضروري لومړني توکي هم واخلي. په داسې سخت حالت کې بیا هم داسې ځوانان شته چې د ډوډۍ د ګټلو تر څنګ خپلې زده کړې هم نه پرېږدي. په هلمند کې ځوان تکل له همداسې ځوانانو څخه دی، د هغه خبرې هم په مرکه کې اورو.
خوښ خبره دا ده چې د افغانستان ټول ځوانان دغې خبرې ته ولاړ دي او غوښتن د دولت څخه کوي چې تاسو ټول ځوانان ته په خپل دولتي چوکاټ کې ځای ورکړي، چې ټول خپل ځان په دې چوکاټ کې وویني. ځوانان په داسې حالات کې دي چې ډېرې د خپلو کورنیو مسؤلیتونه ورته غاړې دي، که کور پرې نږدي دلته بیکاره په کور کې ناست دي. تعلیم بې له پیسو ویلو کېږي نه، چې ته به د کور مسؤلیتونه هم په غاړه لرې، پوهنتون ته به هم ځې، انسټیټیوټ ته به هم ځې. نو خبره دا ده چې دولت که غواړي چې دایمي پاته سي، ټول خلک ورسره په یووالي اوسي، هر څوک دا وایي چې زما خپل دولت دی، باید ځوانان ته چانس ورکول سي. ځوانان په خپلو ادارو کې وګوماري، وخت ورکړي، معاش ورته ورکړي. ټول د افغانستان ځوانان باید دوی په خپل دولتي چوکاټ کې ګټي.
او که داسې ونسي بیا به څه بده پایله ولري؟
بده پایله دا ده چې نن سبا ټول ځوانان هڅه کوي چې ایران ته ولاړ سي، ترکیه ته ولاړ سي، اروپا ته ولاړ سي. چې موږ تاسو یې وینو بې سواده دي، اکثریت باسواده نه دي، بې سواده دي. دوی هلته داسې هېواد ته ځي چې هلته هر څه په قوانینو باندې دي، هر څه په اصولو باندې دي. نو که زه داسې یو ځای ته ورځم چې د هغه ځای په اصولو په مقرراتو باندې نه پوهېږم، تر هغه سره خط راوړم، هغه هېواد اول خو ماته وایي چې ته غیر قانوني راغلی، بیا چې راغلی ما منلی، بیا هغه سره خطونه چې زما یې تر اوخو مه تېرېږي، زما په قوانینو په اصولو خو سره ولاړ سه. مخته که زه هلته داسې حرکات کوم لکه څنګه چې په افغانستان کې کوم، دا خو معلومه خبره ده چې د هېواد قانون بېعزتي کوم، نو هرو مرو به د پولیسو د بد چلند سره مخ کېږي، د وهلو ټکولو سره به مخ کېږي، یا بېره اړي یا بېلته وژني. نو تاسو دا د ښکاره خبره ده، معلومه ده چې ایران تېر ځل څو ځوانان اعدام کړل په دغه نږدې ورځو کې چې اکثریت افغانان وو.
یعنی تاسو فکر کوئ چې یو علت د ځوانانو چې په ګاونډیو هېوادونو کې ښه چلند نه ورسره کېږي، د دوی خپله ناپوهي ده؟ دې ته څه د حل لاره تاسو مثلا پیشنهاد کوئ؟ څه وکړي دوی؟
بېرته خبره تعلیم ته راځي. د یو هېواد لومړی تعداد د ځوانانو د ښه ایښودلو تعلیم دی. که زه با تعلیم اوسم، اول هڅه کولی سم چې د لی په هېواد کې داخل په هر ډول حالاتو کې ځان ته دنده پیدا کړم. که دولتي نسی خصوصي ما ته ضرورت لري، ما ته زنګونه وي. دوهمه خبره دا ده که دلته ما ته دنده نه پیدا کېږي، د هېواد څخه وزم. دا اوس ځینې کورنۍ پیژنم په ایران کې څلوېښت کاله کېږي عمر کوي، هلته ژوند کوي، نه ایرانی تاوان ته رسولی دي، نه وژلی دي، نه اختال کړی دي، ځکه دوی خپل ځان هلته د هغوی پر قوانینو باندې برابر کړی دي، ځان یې ورته جوړ کړی دي. د دوی غوندې جامه اغوندي، د دوی غوندې رشته جوړي، د دوی غوندې ژوند کوي. کوم قوانین چې دولت ورته ټاکلي دي هغه پر ځان باندې منلی دي او هغه رقم ژوند کوي. هغه د څلوېښت کاله کېږي، د دې خوا څخه اوس دوستانو قربان دی. اما داسې کسان شته چې یوه میاشت بعد هلته بازار کې نیول شوي، د چا سره جنګ کړي، دوی د خوارۍ دپاره تللی جنګ کړي، دولت یې نیسي، بیا یې چې زما هېواد ته غیر قانوني راغلی، د دې سربېره بیا هم راځي جنګ کوي، په دوه کاله درې کاله باندې محکوم کړی، بیا وروسته یې چې رایلګي راوایستې خپل هېواد، درې کاله وخت یې بې ځایه شو. دا د یو ځوان فکر دی چې زه یو تعلیم ولرم بیا داسې کار نه کوم، پوهېږم چې دا ښه کار نه دی.
تاسو په خبرو په پیل کې ویل چې ځوانان له تحصیل نه اوس کار ته ډېر ارزښت ورکوي، غواړي چې آزاد کار ولري. دلته خو بیا هغه ټکي ته راګرځو چې دوی له هر اړخ نه زیان کوي کله چې درس پرېږدي.
بالکل، خبره دا ده چې موږ او تاسو د اوس ځوانان حق یې ولیت هغه ته ورکوي چې پیسې ورڅخه ترلاسه کړي. زموږ او تاسو ماشومتوب کې زموږ څخه پوښتنه هغه کېدله چې غواړي په راتلونکي کې څه شي جوړ شي، موږ به ویل چې ډاکټر ولي، غواړم چې ډېرې پیسې وګټم. زموږ ذهن داسې جوړ شوی چې تعلیم یوازې د پیسو دپاره کېږي،
نو اوس دوی تعلیم په دې خاطر نه کوي چې موږ دا وهم ورسره دی چې موږ ته په راتلونکي کې دنده نه رسیږي، موږ نشو کولای چې پیسې وګټو. نو ښه خبره به دا وي چې شخصي تجارت وکړم چې په راتلونکي کې مې جیب کې پیسې او خپل کورنۍ مسؤلیتونه په سمه توګه ادا کړم.
اکثره ځوانانو نه لار ورکه ده که دوی وایي درس وایو نو بیا کار پاتې کېږي، که کار وکړو درس پاتې کېږي. اوس کورنۍ څه وکړه، خپلو ځوانانو ته څه رقم راهنمایي وکړي چې تر څو دوی په خپل ځوان کې له داسې ستونزو سره مخ نه شي چې هغه بیا حل کولای نه شي؟
یو ځوان اول باید داسې ژوند وکړي چې د هر حالت سره ځان برابر کړي. که زه نن د یو حالت سره ځان برابروم، دا ژوند د سبب بل حالت رامنځته کېږي او د هغه حالت سره ځان نسم برابرولی، دا زما لپاره ډېره سخته. زه مجبور مکلف یم چې د هیواد څخه ووزم، زه مجبور مکلف یم چې دا کلی پرېږدم. نو د هر حالت سره ځان سمول د هر ځوان لپاره درس باید داسې وکړي. زه نن درس ډېره ترجیح ورکوم، سبا حالت را باندې راځي ډېر ترجیح نه ورکوم، تجارت کوم، سبا بیرته درس ته ډېر ترجیح ورکوم. حرکت ډېر مهم دی، د انسان د پاره مبارزه ډېره مهمه ده، همت ډېر مهم دی. که یو ځوان همت او مبارزه ولري، زه په دې کې نه یم چې په هر ډول سخت حالت کې ژوند کولی شي.
ځینې ځوانان بیا له خپل هغه پام اصطلاح داري کې چې خون ګرمي وایي، له هغه نه کار اخلي، زر بیا اوسیلی شي، زر یو پرېږ
ولی ځوان باید داسې بې همت اوسي. ځوان خو معنا یې دا ده چې باید با همت وي، باید با انرژي، کاریګری، ځیرک، دې ته ځوان موږ ویلی شو. ولی د هر هیواد د ملاتړ ځوانان بلل کېږي؟ ولی هر هیواد ډېر اعتبار او فوکس پر ځوانانو باندې کوي؟ ځکه هغوی ښه انرژي لري، د کار کولو ځواک لري، همت لري، مبارزه کولی شي. نو هر ځوان باید د هر حالت سره ځان بلد کړي، حرکت ولري. خدای وایي ته حرکت کې زه برکت کوم در باندې. حرکت با انرژي، با همت او پر ښه کار باندې فوکس ترجیح ورکول.
کورنۍ څومره له ځوانانو نه تمه لري چې دای باید یو څه ووسي، یو څه خپلې کورنۍ ته وکړي، ځکه اوس یې وخت ده، اوس ځوان دی.
بالکل، زه د خپلې کورنۍ مثال درکوم. زما د کورنۍ دا اوس د کورنۍ مسؤلیت ته غاړه لرم، 2 کلن در 3 کلن ځوان یم. زما څخه زما کورنۍ د ټول کور د تنظیم تمه لري چې باید ټول وروڼه، ټول خویندې، ټول کورنۍ، ټول مناسبات، ټول مسؤلیتونه باید په خپله غاړه واخلي. ما ډار ورکوي تمه د زه کوم او کولای شم. او که ځوان ټوله ورځ په خوب تیری، په تفریح تیری، په منظرو تیری، د هغوی څخه به هیواد څه تمه ولري چې خپله کورنۍ سمه تمه نسي ورته درلودلی، د خپلې کورنۍ مسؤلیتونه یې په سمه توګه نه اجرا کړي، هغوی څخه به هیواد څه تمه ولري؟ هغوی به څه ډول وکولی شي چې یو موسسې ته، یو خصوصي تجارتي ځای ته خپل استعداد وښيي چې زه تاسو ته کار کولی شم؟ خود به بېکاري، خود به بې همتي، خود به بل هیواد ته اوړي والته بم درې مورز برت خپل هوا ته راوړي.
ډېر زیاته مننه تاسو باندې. سلامات اوسئ. فقط په اخره کې ځوانانو ته غواړم تاسو یو پیغام لرو چې دوی د زده کړې برخه کې څومره فعال اوسي او د کار برخه کې څومره فعال اوسي.
زما ځوانانو ته پیغام دا دی چې وای د ځان لپاره خوشاله نور ته هم خوشاله. زده کړه د پیسو ګټلو لپاره مه کوئ. ټول افغانان ته زما دا خواست دی، پیغام مې دی ورته چې زده کړه د پیسو ګټلو لپاره مه کوئ، صرف د ځان پوهول لپاره وکړئ چې ځان پوه کړئ په ژوند باندې، خالق تعالی وپیژنئ، رسول الله وپیژنئ او ژوند زده کړئ چې ژوند باید څه ډول وسي تر څو خپل آینده په صحیح توګه جوړه کړئ.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو باندې سلامت اوسئ.
ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تربیه فرزه کې چې است الله مومال او ملګری.
Mata jam dasro laban gavin rak mata chedin rak osman gaad mata chedin rak osman gaad mata jam ماتم ماتا جام دسرو لبون گپن راک مات شیر راک اوسمان گار مات شیر راک اوسمان گار
آسانی پپنی پپ مما
مات شربت دوسل رات مات شربت دوسل رات مات شربت دوسل راس سم سافر تاد ہجران وحلیا سم سافر تاد ہجران وحلیا مات مات جا مات مات جا مات مات جام دسو لبون گبن راک مات شیرن راک اوسمان گار مات شیرن راک اوسمان گار
گگ پپ دد ساسنی ساس دد لے ساس گر سا گگ لے ساس دد پپ دد لے ساس دد پپ گگ پپ سد پپ گگ
کابل دکو لوٹک دیکھ رہا ہے کابل دکو